کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې مو زنور یاس نوری هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د امریکا سفارت وایي د خپل سفارت د تړلو هیڅ پلان نه لري. په هلمند کې چې د نورو ولایتونو په څیر جګړو زور اخیستی، مدني فعالان ویل ملګرو ملتونو وغوښتل چې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره هڅې زیاتې کړي.
ملګرو ملتونه د په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو دغه تریخوالی چې په دغه نهایي حد ته رسېدلی دی دې ته نور دی پای ټکي.
په دې او څنګه لوري کندهار کې د وروستیو جګړو له امله د بې ځایه شوو افغانان د بې ځایه شوو کډوالو له حاله مو اهم خبرو. د راپورونو له مخې د افغانستان په شمال په تېره بیا بدخشان کې د طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله له 1.5 زر زیات افغان پوځیان د تاجکستان خاورې ته اوښتي دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې امریکایانو پرون د جولای 4 د خپلواکۍ ورځ په شاندارو مراسمو سره ولمانځله. دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو هم د ولسوالیو د سقوط مسلې ته ځانګړې شوې، خو د خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل د خبرونه چمتو کړي دي.
السلام علیکم. د تاجکستان پوځي چارواکي وایي 1131 افغان سرتیري د هیواد ته تښتیدلي دي. امریکایي چارواکو په کابل کې د خپل سفارت د بندېدو راپورونه رد کړي او په فلیپین کې د یوې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د مړو شمېر 500 ته لوړ شو. بشپړ خبرونه. د تاجکستان پوځي چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې 1131 افغان پوځیان له ګډ سرحد څخه دې هیواد ته تښتېدلي دي. د تاجکستان سرحدي ګارد نن وویل چې 1131 افغان پوځیان تیره شپه او د یکشنبې په ورځ 4 نور سرتیري د افغانستان له سرحد څخه دې هیواد ته تښتېدلي دي. د تاجکستان د دولتي چارواکو په وینا په تیرو دوو اونیو کې نږدې 1400 افغان سرتیري دې هیواد ته اوښتي. دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان پر پوله پروت بدخشان ولایت کې په تیرو درې ورځو کې نږدې 40 ولسوالۍ طالبانو ونیولې. ویل کېږي چې ډیری دا ولسوالۍ له جګړې پرته د طالبانو لاسته لوېدلې دي او افغان ځواکونه ترې په شا شوي. همداراز د بدخشان ولایت د مرکز د یوې ناحیې ډیری سیمې هم طالبانو نیولې، خو سیمه ییز چارواکي او دفاعي امنیتي ارګانونه په دې اړه خبرې نه کوي. په کابل کې د متحدو ایالاتونو سفارت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې په کابل کې د دې هیواد سفارت تړل شوی. د سفارت تیر ماښام د ټویټونو په یوه لړۍ کې ویلي چې د ولسمشر جو بایډن له سپارښتنې سره سم به متحد ایالات په کابل کې قوي ډیپلوماتیک حضور ولري. سفارت به یې پرانیستی وي او د هغه د بندولو کوم پلان نه لري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې له نږدې کېدو او د جګړو له تودېدو سره ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا سفارت ښایي د لنډ وخت لپاره وتړل شي. ټاکل شوی چې د منځنۍ آسیا جام د لوبو په لړۍ کې نن د افغانستان تر 10 کلونو د کم عمر نجونو د فوټبال لوبډله د تاجکستان له لوبډلې سره سیالي وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف هیله څرګنده کړه چې افغان لوبډله به له دې لوبې څخه چې په دوشنبې ښار کې ترسره کیږي ښه لاسته راوړنه ولري. د افغانستان د کم عمر نجونو د فوټبال ټیم د تېرې جمعې په ورځ له ایران سره لوبه وکړه چې 6-0 پر وړاندې بایلوده. د منځنۍ آسیا جام لوبې چې د جون په 1.5 نیټه پیل شوي د جولای تر 9 پورې دوام کوي. لازادې رادیو خبرونه اورئ. د ایران د اټومي برېښنا د تولید یوازینۍ بټۍ شاوخوا 2 اونۍ وروسته له دې چې په بیړنۍ ډول بنده شوه یو ځل بیا فعاله شوې ده. د بوشهر د اټومي بټۍ مشر دا خبره نن دوشنبه د دولتي رسنیو له لارې وکړه. اسنا خبری آژانس د محمود جعفری له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي هغه تخنیکی عرضه چې له کبله یې بټۍ او د هغې 1000 میگاواټه ریاکټر غیر فعال شوي وو لرې شوې او ورسره د برېښنا تولید بیا پیل شوی دی. جعفری چې په عین حال کې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مرستیال مشر هم دی وویل چې د برېښنا جریان پرون یک شنبه وصل شو. د جون په شلمه نیټه د ایران د اټومي انرژي ادارې وویل چې د یوې تخنیکي عارضې له کبله د بوشهر اټومي بټۍ غیر فعاله شوې ده، او تېره اونۍ اعلان وکړ چې انجینران د ویجاړ شوي ریاکټر د ترمیم هڅه کوي. په فلیپین کې د 500 نورو مړیو له موندنې وروسته د یوې پوځي ترانسپورتي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د مړو شمیر 500 ته لوړ شو. دا پیښه پرون یکشنبه د پلازمینې مانیلا د جنوب په 1000 کیلومترۍ کې په جولو نومې ټاپو کې هغه مهال وشوه چې یوه 130 ډوله هرکولیس ترانسپورتي الوتکه د پورته کېدو پر مهال د الوت له کرښې ووته او نسکوره شوه. په الوتکه کې شپږ نوي تنه سپاره وو چې د توندلارو ډلو پر وړاندې له جنګېدونکو ځواکونو سره د یو ځای کېدو لپاره د فلیپین جنوب ته لیږدول کېدل. یوه سیمه ییز قومندان ویلي نه ښکاري چې دا الوتکه دې په ډزو نسکوره شوې وي، او د عیني شاهدانو له قوله وایي چې ښایي د الوتکې الوتو له کرښې یا رنوې څخه اوښتې او نسکوره شوې وي. او د قبرس په جنوب کې له تېرې شنبې راهیسې لګېدلي اور لږ تر لږه 4 کسان وژلي او لسګونه کورونه، بڼونه او د نښترو ځنګلونه یې ویجاړ کړي دي. اور وژونکي پرون وتوانېدل چې د اور ډېره برخه کنټرول کړي. اور لومړی تېره شنبې په اراکاپاس کلي کې ولګېد، او وروسته د توندو بادونو له کبله په چټکۍ سره شاوخوا سیمو ته خپور شو. لږ تر لږه له 8 غرنیو کلیو څخه خلک نورو ځایونو ته کډه شوي دي. د قبرس د کورنیو چارو وزیر نیکوس نوریس ویلي چې د 4 کسانو مړي د اودو په نوم کلي کې موندل شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی اکام. د راپورونو سلسلې ته مخه کوو. په کابل کې د امریکا سفارت وایي په افغانستان کې د بیړني حالت په صورت کې به هم د خپل سفارت ور ونه تړي. د سفارت نن ازادي راډیو ته وویل کابل کې دروازې پرانستې دي او همداسې به پرانستې پاتې شي. له دې وړاندې ځینو رسنیو راپور ورکړی چې امریکا په کابل کې د بیړني حالت په مهال د خپل سفارت د تړلو پروګرام څېړي. دا په داسې حال کې ده چې په مزار شریف ښار کې بیا د یو شمېر هیوادونو د کنسولګریو فعالیتونه محدود شوي دي. نور د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې
په کابل کې د امریکا سفارت اعلان کړی چې افغانستان کې د خپل دفتر د تړلو لپاره هیڅ پلان نه لري. د سفارت ازادي راډیو ته رالیږلي برېښنالیک کې لیکلي د جمهور رئیس بایدن د لارښوونې پر بنسټ دوی په کابل کې د خپل فعالیت ډیپلوماټیک حضور او له افغانانو حکومت سره د لا زیات کار کولو په موخه پاتې کیږي. په لیک کې وړاندې لیکل شوی دوی د خپل سفارت د تړلو لپاره هیڅ پروګرام نه لري. په کابل کې د امریکا سفارت ټینګار کوي چې د خپل خلکو او کارونو لپاره د احتمالي ګواښونو د مخنیوي په اړه د پلان جوړولو په حال کې دي. په افغانستان کې د امریکا د مهم او لوی ډیپلوماټیک مرکز ازادي راډیو ته ویلي دلته د خپلو چارو پر وړاندې د شته امنیتي ګواښونو په اړه پوهیږي او د اړتیا پر مهال به د دې ګواښونو د لمنځه وړلو لپاره خپل پروګرامونه تنظیم کړي. د امریکا سفارت دا هم وایي چې کولای شي په خوندي او داسې ډول خپل کارونه مخته یوسي چې د افغانستان او دوه اړخیزو اړیکو په ګټه وي. دا سپیناوی وروسته تر دې کېږي چې د شنبې په ورځ وال سټریټ ژورنال په یو راپور کې ولیکل کابل کې د امریکا سفارت د خپلو مامورینو د وستو لپاره بیړنۍ پلان چمتو کوي. په کابل کې د امریکا سفارت دا شمال د خپلو چارو په دوام ټینګار کوي چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن هم درې ورځې وړاندې په یو خبري غونډه کې کابل کې د خپل سفارت د پرانیستې بعد کې دوه ډاډ ورکړ. د افغانستان حکومت هم وایي د امریکایي او بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د متحده ایالاتو او نورې نړۍ سره د نویو اړیکو څپرکې پرانستل شوی چې له مخې به یې له ټولو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې او همکارۍ د معمول په څیر روانې وي. بلور ته بیا په مزار شریف کې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور پر بنسټ افغان چارواکو منلې چې مزار شریف کې یو شمېر بهرنیو قونسلګریو خپلې چارې محدودې کړې دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه هیڅ کوم سفارت په دې اړه له دوی سره رسمي اړیکه نه ده نیولې. په افغانستان کې د بهرنیو ډیپلوماټیکو مرکزونو له خوا د امنیتي ستونزو له کبله د فعالیت د محدودېدو راپورونه داسې مهال خبرېږي چې طالبانو هم یوه اعلامیه کې بهرنیو ادباو او ډیپلوماټانو ته ډاډ ورکړی چې د دې ډلې له خوا دوی ته هیڅ ډول خطر نشته او کولی شي خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
ومردل چې په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې په افغانستان کې د بیړني حالت په صورت کې به هم د خپل سفارت ور ونتړي. له افغانستان د امریکایي ټولو ځواکونو له وتلو سره د غرض د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې په دې هیواد کې به خپل سفارت پرانیستی پاتې وي، او د غرض د دې سفارت او د امریکایي ډیپلوماتانو د امنیت د خوندي کولو لپاره هم په پام کې ده چې شاوخوا زر سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا سفارت د هغه راپورونه چې ګواکې دا سفارت په پام کې لري چې دروازې وتړي داسې مهال خپرېږي چې په افغانستان کې په ټوله کې د وسلوالو طالبانو لخوا تاوتریخوالي زور اخیستی. ول مورز د افغانستان په جنوب کندهار ولایت کې د پنجوایي ولسوالۍ د سقوط خبره وشوه، او پرون هم ول شل چې په هلمند کې ناوي ولسوالۍ هم د طالبانو لاس ته لوېدلې. د وسلوالو طالبانو لخوا د ولسوالۍ له نیول کېدو سره یو شمېر کورنۍ هم دې ته مجبوره کېږي چې نورو امن ځایونو ته پناه یوسي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال را سره وصل دی، خبرونه ته ښه راغلاست که راته ووایي چې په کندهار کې د وروستۍ ناامنیو له امله په تېره بیا په پنجوایي کې څومره کورنۍ بې ځایه شوي، او اوس چې ناوه هم د طالبانو لاسته لوېدلې، آیا خلک مجبوره شوي چې نورو سیمو ته کډه وکړي؟
نوري صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. د هلمند نابی ولسوالی د مسکو ترڅنګ تیر شپه د کندهار نیش ولسوالی هم سکوت شوی، او همدا شپه چې زه له تاسو سره خبرې کوم د کندهار میانشین ولسوالی سکوت کړي. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالی یو امنیتي پرسونل ته وسلوالو طالبانو اجازه ورکړي چې ځانونه کندهار ښار ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ، البته وړمه ورځ، لکه تاسو چې ویل پنجوایي ولسوالی سکوت شوه، او تر دې مخکې یو په بل پسې د میوان، خاکریز، معروف او ارغستان ولسوالی سکوت شوې. د وروستیو سکوت شوو ولسوالیو یوازې مرکزونه له حکومت سره وه، البته دغه دوو ولسوالیو نیش او نو ځکه هلته د خلکو د بې ځای کېدو راپور نه دی ورکول شوی. خو د پنجوایي ولسوالۍ د سکوت پر مهال چې شاوخوا یوه اونۍ محاصره وه، سلګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځای شوي دي، او کندهار ښار ته یې پناه راوړې ده. ما په دې اړه څو شېبې مخکې د کندهار د کډوالو چارو ریاست له رئیس سره خبرې وکړې. هغه وایي چې لا هم تر اوسه دغه کورنۍ سروې نه ده بشپړه شوې، او د سروې تر بشپړېدو وروسته به دغه کورنۍ سره لومړنۍ بشري مرستې وشي.
دغه د ناامنو سیمو یا هغه سیمو چې د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي خلک بل ځای ته ځي، معمولا کندهار مرکز ته راځي، او که داسې راپورونه مخکې درلودل چې نورو د طالبانو تر کنټرول لاندې امن سیمو ته هم خلک ځي.
د ارغنده ولسوالۍ د سکوت پر مهال چې یو برخه سکوت او یو برخه له هم د حکومت تلاس کې و، ډېرې کورنۍ اوس چې مو کې وي. خو د مهال د کوم ولسوالۍ یادونه چې ما وکړه، دا په بشپړه توګه د حکومت له ولکې وتلې دي، او دغه کورنۍ کندهار ښار ته راکډه شوي. د کندهار پنجوایي ولسوالۍ د کندهار ښار د اومې اوزې سره سرحد لري. همدا شېبه د امنیتي کمربند د کندهار د اومې اوزې په شاوخوا کې دی.
د ناوې د ولسوالۍ د هلمند تاسو وویلې د افغانستان د شمالي ولایتونو په نسبت چې په وروستیو کې تاوتریخوالی ډېر زیات شوی دی، هغسې چې پخوا د هلمند د جګړو او ناامنیو راپورونه ورکول کېدل، په وروستیو کې دومره راپورونه نه ورکول کېږي. ناوې ولسوالۍ څه ډول سقوط وکړه؟ آیا جګړه وشوله، او که خپله امنیتي ځواکونه ترې ووتل چې معمولا دوی ورته تکتیکي په شاتګ وایي؟
د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي چې امنیتي ځواکونو د خپل وسایلو او تجهیزاتو سره یو ځای له ناوې راووتل او مرکز لشکرګاه راغله. خو وسلوال طالبان بیا ادعا کوي چې د ناوې ولسوالۍ کې په زیات شمېر وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. دا په تېره یوه نیمه میاشت کې د هلمند درېمه ولسوالۍ ده چې د وسلوالو طالبانو لاسته لویږي. تر دې مخکې ګرش ولسوالۍ او تر هغه مخکې واشیر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته لویدلې وه. د دغه ولسوالۍ څخه تازه د خلکو د بې ځای کېدو راپورونه نه دي ورکول شوي، ځکه دغه ولسوالۍ د تېرو څو کلونو راهیسې د دغه ولسوالۍ په شاوخوا کې جګړې روانې وې، او یو شمېر کورنۍ مخکې له مخکې چې ځانونه یې په خطر کې احساسول مرکز لشکرګاه ښار ته راغلي وې. د هلمند کال چار ریاست په چی په تیر یو کال کې په مجموع کې د دغه بيزای سو کورنوي شمیر تلویر زره ترتیجی
ډیر مننه کور ودان به هم د هلمند په دنا امنه په موضوع کې تم کیږي په هلمند کې چې د نور ولایتونو په سیر جګړو زور اخیستې مدني فعالانو یې لملګرو ملتونو غوښتې چې د روانې جګړې د پای ته رسیدو لپاره هڅې زیاتې کړي دوی په دې اړه یو غوښتنلیک پرون د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما دفتر ته وسپاره نور په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په درشل کې دي ورسره جنگ جګړو هم زور اخیستی د هلمند د نارامه ولایت مدني او سیاسي فعالانو د روان وضعیت د کنټرول لپاره د ملګرو ملتونو د رول د زیاتوالي غوښتنه وکړه د جنوب لویدیځ زون مدني ټولنو او هلمندي ځوانانو د یکشنبې په ورځ د جګړې د درولو او ژر اوربند په اړه خپل غوښتنلیک په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما ته وسپاره د غادرې مادیز غوښتنلیک سیاسي فعال انجینر باور باوري ولوست چې په یو برخه کې دا سراغلی
اساسي غوښتنې دا وی چې ملګرو ملتونه دی په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو دغه تریخواله چې په دغه نهایي حد ته رسېدلی ده دوی ته نور دی پایته کړي
په دغه لیکې غوښتل شوي چې ملګري ملتونه دې په جدیت له طالبانو وغواړي چې جګړه پرېږدي او اوربند وکړي او د سولې لاره خپله کړي په سپارل شوي لیکې دا هم راغلي چې د سولې د خبرو د بیا پیل او د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب اړتیا ډېره ده نو ملګري ملتونه دې د منځګړي رول ولوبوي همداشان دا هم غوښتل شوي چې ملګري ملتونه باید د جګړې ننداره ونه کړي هغوی یعنې یوناما باید د جګړې په درولو کې مرسته وکړي هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نظر هم له ځان سره ولرو خو بریالي نسو خو د مددي ټولنې د سولې استازی محمد جان وای د لیک د سپارلو پر مهال د یوناما ځواب دا و چې دوی په دې برخه کې بې تفاوته نسی پاتې کېدای
د دوی جواب هم دا و چې موږ په دې برخه کې بې تفاوته نه یو پاتې خبرې کوو دا و چې موږ ختایو او کتار په افغانستان کې مداخله کوي
پر دې سربیره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لنز له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره لیدلی او د سیاسي والی پر اهمیت سربیره یې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړتیا بحث کړی هڅه مو وکړه چې د دغه نوي غوښتنې په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو خو بریالي نسو خو دوه ورځې وړاندې د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی ته سوله لومړیتوب لري دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو دوو میاشتو کې په افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی او طالبانو د 1340 ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسوالۍ د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره بل ځای ته انتقال شوي چې دا د ولسوالۍ د سقوط په معنا نه ده
د ازادي رادیو خبری ساعت
ازادي رادیو اوري او سم پام وکړي اقتصادي خبرونو ته
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د هوایي دهلیزونو له لارې 1.5 سلنه صادرات زیات شوي دي د دغې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د 2021 کال له پیله تر دې دمه 6000 تنه پورې صادرات شوي دي نوموړي وویل چې تېر کال په دغه وخت کې افغانستان 2500 تنه صادرات کړي وو ډېری دغه توکي هندوستان چین سعودي عربستان عربي متحده امارات ترکیه او کویت ته صادر شوي دي په دغو توکو کې انار زعفران غوزان انګور خټکی بادام پسته او غالۍ استول شوي دي د هلمند په ګرمسیر کې اویا بابا فلزي ګرځنده ممیز خونی جوړیږي د هلمند د کرنې رئیس زلمی الکو ویل چې د غبیا بابا ګرځنده ممیز خونی د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت د کرنیزو محصولاتو مدیریت پروژې لارې د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ بڼوالو لپاره جوړیږي زلمی الکو ویل چې د یادو ممیز خونو 6% لګښت د کرنې وزارت او 40% د برخمن شویو بڼوالو لخوا ورکول کیږي چارواکي وایي اصلي ممیز خونی د بڼوالو کډوالو په اقتصادي وده کې رغند رول لوبوي، ځکه کوم ممیز چې په دغو ممیزخونو کې تولیدیږي له هغو ممیزخونو څخه چې په دودیزه بڼه تولیدیږي څو چنده ښه کیفیت لري. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 94 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاونډ 103 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1015 شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1590 افغانۍ.
او سمیوه نړیواله موضوع: امریکایانو سکل د جولای څلورمې د هیواد خپلواکۍ ورځ په پاریډونو او اورلوبو ولمانځله. د خپلواکۍ د ورځې سګنې لمانځنې د تیر کال سره څرګند توپیر درلود، ځکه هغه وخت د کووید 19 د محدودیتونو له کبله ډیر مراسم لغوه شوي وو. اخوا په بریتانیا کې ملکې د هیواد ملي روغتیایي ادارې ته د بریتانیا تر ټولو لوړ ملکي دولتي مډال ورکړی، او په روسیه کې د جنوري د میاشتې راوروسته د لومړي ځل لپاره پرون د کووید 19 تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. نور په دې رپورټ کې:
تر یو کال د زیاتې مودې ټولنیز واټن، د کاروبارونو له تړل کېدو، ټول بندۍ او د کرونا د وبا له کبله د نورو لګیدلو بندیزونو وروسته امریکایانو سکل دا فرصت ترلاسه کړی و چې د جولای څلورمه، چې د دې هیواد د خپلواکۍ ورځ ده، له خپلو دوستانو او کورنیو سره ولمانځي. که هم د امریکا متحده ایالاتونو د کرونا ضد واکسینو په برخه کې هغه هدف ته چې د جولای تر څلورمې نیټې جمهور رئیس بایدن ټاکلی و او له مخې باید د امریکا 70% لویانو لږ تر لږه د واکسینو وستن کړې وه، نه دي رسېدلي، خو بیا هم جمهور رئیس بایدن په ټول هیواد کې د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو لپاره خلک هڅولي وو. په امریکا کې تر اوسه پورې د واکسینو 130 میلیونه ستنې شوي چې د دې هیواد د لویانو لږ تر لږه 80% حداقل د واکسینو 1 دوز اخیستې. بایدن په سپینه ماڼۍ کې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت مراسمو ته د تیر کال یادونه وکړه چې د لمانځنې پکې د کرونا وبا له کبله لغوه شوې وي، او زیاته کړه چې سکل امریکا پر وایروس لاسبری ترلاسه کړي، خو نوموړي خبرداری ورکړ چې کووید 19 لا لمن زن نه دی تللی او د ډیلټا زر خپرېدونکي بڼه یې په زیاتېدو ده. په لندن کې بیا ملکې الیزابت د یکشنبې په ورځ د دې هیواد د روغتیایي کارکوونکو قدردانی وکړه او د برتانیا د روغتیایي خدماتو ادارې ته یې د جورج کراس ایوارډ ورکړ چې د برتانیا تر ټولو لوړ ملکي ایوارډ دی. دا ایوارډ د برتانیا د ملي روغتیایي خدماتو ادارې ته د کرونا د وبا پر ضد د مبارزې سربیره د دې ادارې د 23 کلونو هڅو په درناوي ورکول شوی. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دا ایوارډ دې ادارې ته د ټول ملت د درناوي سمبول دی. په نړۍ کې ګڼ نور هیوادونه هم هڅه کوي چې د کرونا وایرس خپرېدل کنټرول کړي. روسیه د یکشنبې په ورځ تر 15 زیاتې نوې پیښې ثبت کړي. دا د جنوري د میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د کرونا د تازه پیښو تر ټولو لوړه شمېره ده. اندونیسیا د جولای په څلورمه نیټه 2023 نوې پیښې ثبت کړي، چې ورسره په دې هیواد کې د کرونا د ټولو پیښو شمېر له 2.2 میلیونو پورته شو. د کرونا دویمې څپې د اندونیسیا په جاوا او بالی ټاپوګانو کې پر روغتونونو فشار زیات کړی دی. دغلته د جولای له 6 نیټې نیمه ټولبندي عملي کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو هم په افغانستان کې د ولسوالیو د سقوط مسلې ته ځانګړی شوی، خو بیا هم له همدې موضوع لرې نه ځو. د راپورونو له مخې د افغانستان په شمال په تیره بیا بدخشان کې د طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله پر دې برسېره چې د دې ولایت ډېرې ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلي، ویل کېږي چې له زرو زیات افغان پوځیان هم په دې 1-2 ورځو کې د تاجکستان خاورې ته اوښتي. له شمال د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال هم را سره وصل دی. خبرونه ته ښه راغلاست که په ټوله کې راته ووایه چې په دغه راپورونه چې وایي د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو له زرو زیات پوځ سرتیري پر پوله اوښتي او د تاجکستان خاورې ته داخل شوي دي، آیا تر اوسه پورې دا موضوع سیمه ایزو چارواکو هلته تایید کړې ده؟
سلامونه نور صاحب تاسو ته او د ځای راډیو ټول اوریدونکو ته. ځایي سرچینو دینو شرط په شرط ازادي راډیو ته ویلي دي چې د شکارشم، کرام منجان او زیباک ولسوالۍ او همدارنګه د کوپاب ولسوالۍ له سرحدي سیمو څخه له 2 ورځو را په دې خوا د دریس او افغان سرتیرو د اوختو مسله یې تاجکستان ته تایید کړي، خو په دې وروستیو کې تاجکي چارواکو ادعا وکړه چې د کشمیر زرو کسانو ته رسیدلی دی. اخوا بیا د دریس اووم قول اردو د پامیر قماندان عباس توکلی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سیمې ته له کابل څخه تازه نفسه کمانډوز واکونه رسیدلي دي او په پلان کې ده چې یرغلیز عملیات د بدخشان د مرکز فیض آباد څخه د ولسوالۍ کلور پیل او وغځول شي. له دو ورځو راپه دې خوا د بدخشان تقریبا له اووش ولسوالیو څخه 15 ولسوالۍ د طالب وسوال الله څخه ورلوېدلي دي چې دولتي چارواکو تر دمه په رسمي بڼه نه ده تایید کړې، خو سیمه ییز امنیتي سرچینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا منلی چې 15 ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي او یوازې د فیض آباد ښار مرکز او دوه نورې ولسوالۍ چې غیبای کرام منجان ولسوالۍ ده د افغان پوځیانو په لاس کې ده. خو له هغه ولسوالۍ څخه هم افغان سیمه ییزو ځواکونو یو شمېر شاتک کړی او تاجکستان ته تښتېدلی دي. د دې تر څنګ د روانو جګړو له امله په بدخشان ولایت کې تقریبا 2500 کورنۍ له یوې اونۍ راپدې خوا بې ځایه شوې دي. له دې جملې 400 کورنۍ تخار ته تښتېدلې دي او نور د بدخشان په مرکز فیض آباد ښار ته د تراغلی دي چې له سخت او بشري ستونزو سره مخ شوي دي. دوی سرپناه نه لري، د ښاک اوبه نه لري، خوراکي توکو د کموالي سره مخ دي او راپورونه هم ښایي چې د دواړو لورو ترمنځ په جګړه کې ملکي وګړو ته هم تلفات اوښتي، خو نه دولت چارواکیونه هم ساده بستوالو د مسله تایید کړې تر دمه. بلې نوري صاحب،
تاسو ویل چې د بدخشان نه د ناامنۍ له امله ډېرې کورنۍ تخار ولایت ته تښتېدلې. تخار خو هم داسې امن نه دی، تخار هم ډېرې ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلي، تعلقان هم معاصره دی. دا کومې سیمې ته دوی کډه کوي؟
دوی د جګړې چې هغه سیمه کې چې جګړه روانه وي، مثلا په زیباک ولسوالۍ کې، کوفاب ولسوالۍ کې، هغه ځینې سرحدي سیمې وي چې پخوا هلته په تخار کې یا طالبانو لاسته ورغلي، هلته اوس جګړه دوام نه لري او یا هم د دولت ځواکونو په لاس کې دلته جګړه موجوده نه ده. دوی ته تښتېدلي د تاسو د خبرو په تایید سره باید یوه بلې مسلې ته هم اشاره وکړم چې د کندوز مرکز څخه بدخشان فیض آباد ښار ته هم په تېره یوه اونۍ کې تقریبا 250 کورنۍ بې ځایه شوې دي، چې دغه هم په بدخشان کې د بشري ناورین یعنې د کورنیو بې ځایه شویو کچه هلته ډېره کړې ده او د ستونزو د زیاتوالي په برخه کې هلته اغېزمن تمام شوې دي.
بله، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې مو د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز مشر ته بلنه ورکړې ده. په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې د جګړې له تیزېدو سره د ازادي راډیو د خبریالانو په ګډون البته د رسنیو کارکوونکي ډېر له ستونزو سره مخامخ دي. معمولا چارواکي څرګندونې نه کوي په تېره بیا د ولسوالیو یا د امنیتي پوستو د سقوط په اړه، او معمولا موږ هم ډېر استناد په سیمه ییزو او تاسو کوي چارواکو او په نورو خلکو. که په دې برخه کې راته ووایه چې له څه ستونزو سره تاسو مخامخ یاست چې وروسته دغه موضوع مطرح کړو. بلې، زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې له خپل خبریال سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. په هر صورت باندې دا موضوع به وروسته دا پوښتنه به مطرح کړو. ازادي راډیو اورې هره ورځ د سهار له 2 بجو نه ماښام تر 2 بجو خپرونه کوو. او اوس به هم د کابل چاپي خپرونو ته کتنه وکړو.
800 ورځپاڼې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په بیړه وتلو او د حکومت له لورې د یو منظم پلان په نشتون نیوکه کړې ده. وړاندې راغلي ښکاري چې حکومت له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو لپاره چمتووالی نه درلوده او همدا لامل دی چې دا مهال ولسوالۍ سقوط کوي. لیکوال همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین میرویس ناب وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال مظفر حسین زاده ته ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل په بیړه وشو، نو ځکه نه هم نه یو زور اخیستی خو ډاډې ورکړی چې د طالبان اوسنۍ حملې به دوام نه کوي، او په وینا یې چې په پاکستان کې د دینی مدرسو په پیل سره به د جګړې لیکې سړې شي. لیکوال انتقاد کړی چې د افغان چارواکو دا ډول څرګندونې په ګوته کوي چې دوی خپله بې غوري په داسې څرګندونو پټوي او روان وضعیت کنټرول لپاره هیڅ ډول کوم پروګرام نه لري. مسیر ورځپاڼې بیا پوښتلی چې د سولې خبرې څنګه پیلېدای شي. وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما وروستۍ بیان ته اشاره شوې چې ویلي مشتې دیبرا لاینز له ولسمشر غني سره کتلي او غوښتنه یې کړې چې د سولې خبرې ژر بیرته پیل شي. خو د لیکوال په وینا اوس ستونزه دا ده چې له بده مرغه دواړو اړخونو څخه سولې ته لیوالتیا نشته او طالبان فکر کوي چې څومره دا خبرې ځنډېږي دومره ګټه کوي، ځکه لا زیاتره جغرافیه لاندې کوي او په دې ډول به په سوله کې هم ډېر امتیاز ولري. لیکوال همدارنګه لیکلي حکومتي چارو واګه هم همدغه سي سولې ته تیار نه دي چې د دوی واک او ځواک ورسره ختمیږي او دوی لا هم د طالبانو د ملامتۍ لوبه مخکې وړي او په دې ډول د سولې خبرې درېدلې دي. خو لیکوال ټینګار کوي او لیکي اوس په کار ده چې د ملامتۍ لوبه بند شي او دواړه اړخونه باید په واضح ډول اعلان وکړي چې د سولې خبرو ته تیار دي او عملي ګامونه واخیستل شي.